یوله ساته د زور سره په کابل کې د دولت مخالفه وسلوالو حمله شند شو. افغان ځواکونه د کندز قلایزال ولسوالی ته ننوتل. دا سجی رادیو پی او ساته خبری مجله کې موزه احمد شیبر کوربیم، تخنیک چارې شمشاد ددران مختوری. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه لرو. فریبا ظاهر نړیوال خبرونه اوروي. فریبا جان، مهم څه دي؟
شوار صاحب، مهم خبر دا ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ازبکستان د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف د درناوي لپاره د هغه پلرني ټاټوبي سمرقند ته تللی او د میرمنې او لور سره یې لیدلی دی، او د روسیې او سعودي عربستان ترمنځ د هغه تړون سره چې په بازارونو کې د تیلو د بیې د ثبات لپاره سوی و، د تیلو بیې 5% لوړې سوي دي.
بله، مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورني خبرونه له ناجیې صاحبي څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی. په کابل کې د ملي دفاع وزارت تصویرما په انتحاري حملو کې 15 تنه وژل شوي او تر سلو ډېر ټپیان دي. د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکه په برید کې لسګونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وختي، او د ایران د جمهور رئیس ځنګړی استازی وایي هیواد لیوالتیا لري چې افغانستان سره خپلې سوداګریزې اړیکې پراخې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت مخې ته د تیرې ورځې په حملو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته ورسید. دغه وزارت له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وژل شوو کې 15 منصوبین او پاتې ملکي وګړي دي. د دفاع وزارت په وینا په دې پیښه کې همدارنګه تر سلو ډېر ملکي وګړي ټپیان شوي دي. دفاع وزارت همدارنګه د تیرې ورځې پیښه په سختو ټکو غندي او ټینګار کوي چې په هیواد کې باید د ترورستانو ځالې لمنځه یوسي. په اعلامیه کې راغلي چې د تیرې ورځې د انتحاري حملو په قربانیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. تر دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي و چې د دفاع وزارت مخې ته په حملو کې 23 کسان وژل شوي او 29 نور ټپیان شوي. د دفاع وزارت مخې ته د انتحاري حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د خوست سیمه ییز چارواکي وایي چې په سپیری ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 50 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې اکثره یې بهرني جنګیالي دي. د خوست چارواکي وایي په سیمه کې د افغان ځواکونو ځمکني عملیات روان دي، او په وینا چې د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 2 وسلوال ټپیان شوي هم دي. وسلوال مخالفانو تر اوسه په دې اړه سند ویلي. په اقتصادي برخه کې د ایران د جمهور رئیس ځنګړی استازی هوایي هیواد لیوالتیا لري چې افغانستان سره خپلې سوداګریزي اړیکې پراخې کړي. اکبر تورکان نن په کابل کې د افغانستان او ایران څلورم ګډ نندارتون په اړه جوړ شوی مراسمو کې د ایراني پانګوالو وغوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
موږ باید د ګاونډي په حیث د افغانستان د صنعتي کېدو سره مرسته وکړو. زه له همدې ځای ایراني صنعتکارانو ته بلنه ورکوم چې زموږ د راتلونکي اړیکو لپاره په دې موضوع فکر وکړي. زه دوی را بولم چې د افغاني سوداګرو سره ګډ کار وکړي او د صنعت په لوري ولاړ شي. زموږ دا کار تل پاتې کیږي.
بلورته د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي هم د بهرنیو پنګوالو په پنګونې خوخي سرګندوی وایي چې دوی ته به لا ډیر اسانتیاوي برابرې کړي. او د پکتیا په مرکز ګردیز کې د نږدې 22 میلیون افغانیو په لګښت د یو تفریحي پارک جوړېدو بنسټ ډبره کې خدل شو. دغه پارک د پرانیستې په مراسمو کې د پکتیا والی نصر الله ارسلا ویل چې د جوړېدو له چارو به خپله سر نه کوي. د ګردیز خروال عصمت الله خالد ویلي چې دغه پارک ټول لګښت د خروالۍ له بودیجې څخه ورکول کیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ازبکستان د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف ته درناوی لپاره د هغه پلرني ټاټوبي سمرقند ته ولاړ. د روسیې ولسمشر هلته د کریموف پر قبر د درناوی لپاره ګلان کېښودل، او د هغه میرمنې تاتانیا کریموا او کشري لور لولا کریموا ته تسلیت وړاندې کړ. ولسمشر پوتین د ازبکستان له صدر اعظم شوکت میرزایف سره د لیدو پر مهال ویل چې ازبکستان کولی سي پر روسیې پوره حساب وکړي. میرزایف په دې لیدنه کې ویل چې هیواد یې لیواله دی له مسکو سره ستراتیژیک اړیکې وساتي او لایې پراخې کړې. پوتین د سپتمبر پر درېمه نیټه د اسلام کریموف د جنازې په مراسمو کې ګډون نه وکړی. اسلام کریموف 28 کاله د ازبکستان مشري وکړه او د 58 کلونو په عمر د مغزي سکتې له کبله مړ شو. بلخوا یو لوړپوړی امریکایي چارواکي ویلي چې ازبکستان غواړي له متحده ایالاتو سره خپلې اړیکې ثابتې وساتي. له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ اخیستلو راهیسې دا لومړی ځل دی چې د ازبکستان په مشرتابه کې بدلون راځي. د منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دانیل روزنبلوم وروسته له هغه دا څرګندونې کړې چې پرون یې په تاشکند کې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره ولیدل. د امریکایي چارواکي زیاتوي چې متحده ایالات د ازبکستان د ملي حاکمیت، امنیت، راتلونکي او د خلکو د حقونو د خوندي کولو د ضمانت په برخه کې ژمنتیا لري. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو وایي د هیواد په ختیځ کې د روسیې د اشغال په وړاندې جګړه ورته ورځ تر بلې سخته سوې ده. پروشینکو نن په کیف کې د اوکراین پارلمان ته د کلنۍ وینا پر مهال وویل چې د منسک تړون هغسې چې تمه یې وه نه دی عملي سوی، خو د ځینو پرمختګونو خبره هم کوي. دوی ویل بده مرغه موږ هغسې چې تمه درلوده د منسک تړون د عملي کېدو په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه لرو، خو د روسیې د تروریستو ځواکونو لخوا مستقیم پرونکې اقدامات بند سوه او دا حقیقت چې نوي ځواکونو په دغو سیمو کې نه دي ځای پر ځای سوي د منسک د تړون یو بل مثبت پرمختګ دی. ولسمشر پروشینکو زیاته کړې چې د اروپا پام تر ډېره پر خپلو کورنیو موضوعاتو راټول دی، لکه د کډوالۍ بحران او تروریستي بریدونه. د خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د 2018 کال انتخابات کولی سي یو داسې سیاسي ځواک رامنځته کړي چې له کرملین سره روغې جوړې ته لیوالتیا ولري. ولسمشر پروشینکو وویل چې هیواد به په پرله پسې ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د اشغال په وړاندې د جګړې په برخه کې د نړیوالو قوي ملاتړ ته اړتیا ولري. د روسیې او سعودي عربستان ترمنځ له هغه تړون سره چې په بازارونو کې د تیلو د بیې د ثبات لپاره وسو د تیلو بیې 15% لوړې سوي دي. دغه اقدام پرون په چین کې د نړۍ د شلو اقتصادي هیوادونو په غونډه کې اعلان سو چې ورسره په لندن کې د تیلو بیې 90 ډالر او 40 سنتو ته ورسېده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د دوه د تیلو تر ټولو لوی تولیدونکو هیوادونو ترمنځ د موافقې غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې دا د هغو ستونزو د هواري لپاره یوازې نیلارده چې په اقتصادي برخه کې د تیلو تولیدونکو هیوادونو ورسره مخامخ دي. تکاسوی روسیه دروانی میاشتې په روسیو کې په الجزایر کې د تیلو د صادرونکو تیلو تولیدونکو هیوادونو له سازمان یا اوپک سره وګوري. د دې سازمان غړیو کویت، نایجیریا او متحده عربی اماراتو د روسیا او عربستان د دغه اقدام ستاینه کړې ده. او هغه یوازینی میرمن چې په تاجکستان کې د اسلامي نهضت منسوي ګوند د لوړپوړو چارواکو سره یو ځای بندي وه خوشی سوې ده. زرافه رحماني په دوه کاله حبس محکومه وه د سپتمبر پر 15 نیټه د یوې عمومي بخښنې په نتیجه کې له بنده خوشی سوه. دا خبره نن د هغې کورنۍ کړې ده. د خبرونو پای.
د هم د افغانستان د ځینې لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 12. په هرات کې به آسمان صاف وي، هوا به نسبتا توده وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 13. په کندهار کې به آسمان صاف وي، هوا به ډیره توده وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 40. په مزار شریف کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 24. او په جلال آباد کې به هم آسمان صاف وي، هوا به ډیره توده وي، د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 25.
له مرزی احمد زی څخه په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د حواله حالې خبر کړو. د خبرونې په دوام مو د کابل په شهرناو کې د وسلوالو د برید له جزئیاتو خبرو. کابل نن او پرون د حملو شاهدو. د دفاع وزارت مرستیال ویاندوی
پرون او نن دغه څه مشکلات په کابل کې رامنځته شوی دی. دا ټول د طالبانو د عصبیت له لیارې نه ده.
افغان ځواکونه د کندز قلعهزال ولسوالي مرکز ته ننوتل، خو خلک له ستونزو سره مخامخ دي.
وای پاتنس میج پاتنس وی خلک پاتنس ګر پیرار سو بلاله ارچت بلاله بل خد بلاله بلوستان ته بلاله کومر زای بیخ خراب خره د مور ګر سره د چاوره مشت چموک.
د افغانستان د مخدر موادو د وزارت مرستیال جاوید قائم وای چې سش کال په افغانستان کې د نشي موادو تولید زیات شوی.
نسبت پروس کال ته هول نه لک څه زیات شوی دی، اما دا داسې نه دی چې څنګه په تیر لسو کالو کې بعضې کالونه داسې درلودل چې ډېر زیات و.
د پکتیا په مرکز کې مو د یوه تفریحي پارک له جوړېدو هم خبره و.
موټرو پارکینګ دا د لامبو هاوس دا پکې آیس کریم خانه او کنټین دی پکې همدارنګه د لوبو ځینې سامانونه دي او د تشنابونو دا ځای چې په پارک داخل کې جوړیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کابل په شهرنه او سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیاتو شاوخوا یول ساعته دوام وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل د دریو وسلوالو مخالفانو لمنځتللو سره نن سهار 10 بجې پوځي عملیات پای ته ورسېدل. د د پوینا په دغه پیښه کې شپږ ملکیان ټپیان شوي دي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال ابراهیم صافی پراپور کې.
افغان امنیتي مسؤلین وایي چې د کابل د شهرنه او پاسیمه کې پوځي عملیات د دریو حمله کوونکو په لمنځه وړلو سره پای ته ورسېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د شپې شاوخوا 11 بجې لومړی یو حمله کوونکي موټر بم چاودنه وکړه او له چاودنې وروسته درې انتحاري حمله کوونکي یوې ودانۍ ته وختل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د شپې شاوخوا 11 بجې لومړی یو حمله کوونکي موټر بم چاودنه وکړه او له چاودنې وروسته درې انتحاري حمله کوونکي یوې ودانۍ ته وختل. ښاغلی صدیقي وایي په دغه پیښه کې یو تن وژل شوی او شاوخوا شپږ ملکیان ټپیان شوي دي.
د ترورستانو درې کسان چې په تعمیر کې ځای نیولی و زموږ د ځانګړو کتاتو په عملیاتو کې له منځه یوړل شول. زموږ د څېړنو ډلو چې ارقام یې موږ سره شریک کړي دي په هغوی کې شپږ کسان ټپیان شوي دي او یو کس وژل شوی دی.
خو د کورنیو چارو وزارت وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په دغه پیښه کې د انتحاري حمله کوونکو پرته نور څوک نه دي وژل شوي. په ورته وخت کې یو شمېر عیني شاهدان بیا وایي چې د پیښې تلفات ډېر دي. خلیل یو له دغو عیني شاهدانو څخه دی.
ساعت 11:05 شو انتحاري شو.
د شپې په 11:30 بجو انتحاري حمله وشوه. ملي پولیس او ملي امنیت ځواکونو ټپیان انتقالول.
د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شاوخوا 11 ساعته دوام وکړ. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خلکو په سیمه کې د سوداګریزو مرکزونو د امنیت او ساتنې په هدف یې دغه عملیات په احتیاط سره ترسره کول. د ښاغلي صدیقي په خبره یو شمېر بهرنیان هم د پاملرنې مؤسسې په دغه ودانۍ کې بند پاتې و چې ورته زیان نه دی رسېدلی. صدیقي وویل چې 2 تنه غیر نظامیان د پاملرنې له دغه مرستندویه بنسټ مېلمستون نه ژغورلی دي. د پاملرنې خیریه مؤسسې هم د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دغه پیښې د دوی د بنسټ کارکوونکي سخت اندېښمن کړي دي. په تیرو 6 ساعتونو کې دا درېیمه امنیتي پیښه ده چې په پلازمېنه کابل کې رامنځته کیږي. پرون له غرمې وروسته د دفاع وزارت د دروازې تر څنګ لومړی یو وړه چاودنه وشوه چې د خلکو له ګڼې ګوڼې وروسته بیا په هماغه ځای کې دوهمه چاودنه رامنځته شوه او د یو شمېر امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډون یې په 10 ګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان دفاع وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 300 زیات ټپیان دي. خدا چې له 14 ساعتونو څخه په کم وخت کې په کابل کې 3 پرله پسې چاودنې وشوې یو شمېر پوښتنې راولاړې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر او پوځي کارپوه فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وویل
یو خو په ټولیز ډول د دولت ضعف دی. دویم خپل امنیتي ځواکونه تر کومه ځایه چې ورباندې مصرف کیږي نیمو کسانو یې هم خپل دنده په ښه ډول نه ده ترسره کړي.
د دغه وضعیت دوام د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. هغوی له کشفي او امنیتي ارګانونو څخه غواړي چې د دغو حملو د مخنیوي په خاطر هڅې زیاتې کړي. د دفاع وزارت مخې ته د 2 چاودنو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی خو تر اوسه هیڅ یوې ډلې هم د شهرینو په سیمه کې د پاملرنې د خیریه مؤسسې پر مېلمستون د حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د افغان چارواکو په وینا د کابل شهرینه او د برید د تلفاتو شمیر لږ او درې وسلوال پکې وشل شول. پرون په کابل کې د دفاع له وزارت سره هم حمله وشوه. هلته 15 تنه وشل شول. د دفاع له وزارت سره لومړی یوه چاودنه وشوه، بیا یو شمېر چارواکي سیمې ته ورغلل او بله چاودنه وشوه. د دفاع وزارت لمرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش څخه مې پوښتنه وکړه چې له پیښې وروسته ګڼه ګوڼه غیر مسلکي چلند نه دی؟
زه دا وایم سیدا مسلکي چلند و، اما متاسفانه دشمن
مخکې په دغه چمبر کې راغلی وو، یو یې ځان وچول او پس له هغه نه بل نفر سي خلک پکې راټول شول، بیا ځان وچاوه سي. په نتیجه کې 15 خلک شهیدان شول او تر 103 نفر نور زخمیان شول.
جنرال صاحب راتمنیش، د دې له خاطر سي پر راتلونکو کې د افغانستان ځواکونه لا ورته مشکل سره مخامخ نشته چې لوی 14 وروسته بل 14 وشي، تاسو د دفاع وزارت مخته له 14 څه زده کړی ده؟
فقط د 14 په 15 دقیقې په منځ کې رامنځته شو، او مونږ دا تجربه لروسي کله سي په یو ځای کې یو 14 کېږي باید ټول هغه لارونه چې په محل د حادثه ارتباط لري باید انسداد وشي، او پس له انسداد نه خلکو ته صحیح او هغه خدمات چې د دوی ځان وژغورل شي باید ورسول شي. نو پرون دا موضوع یو فوق العاده یادا وایم چې یو بل تاکتیک وو چې دشمن دلته وکارول.
تاسو وایئ چې 214 شوی دی، دا دواړه انتحاري حمله وي؟
دیواز 214 د دوی انتحاري نفر رامنځته شوی دی.
تاسو څنګه معلومه کړی چې دا انتحاري 14 وي؟
په هغه شفاخانه کې DNA ازمیل کیږي، هلته معلوم شو چې دوه نفر د به جمله څخه انتحاریان و.
جنرال صاحب رادمنش، که چرته بیرته دې تراشم، څرنګه کېدای شي چې دغه حساس او ځایونو ته په پوځي یونیفارم کې د افغانستان د دولت مخالف وسلوال رخنه وکي او تر هغه ځای پورې ځان ورسوي؟
دا سې دې چې دشمن خپل ځان ته د انتحاري یا هغه واسکتونه سي پکې انتحاري مواد ځای په ځای کیږي، د کابل د دروازه یا د هر شار د دروازه نه د شار ته داخل کیږي، نه دا هغه مواد مخکې لمخکې راوړل کیږي په یو کور کې سه حالته، مثلا د شارپ لیری کې پراته دي راوړل کیږي، او مواد یې هم همداسې لکه صابون غونډه لکه اوریجه او دا شان په ډیر ناشناخته هغه کې په خلطو یا په واسکتو یا همدارنګه د زینې خزو په ذریعہ راورل کیږي، پس لاغنه لکه صابون غوندې جوړیږي او په واسکټ کې ځای ته لای کیږي، او همدارنګه د خلکو په کمیس او د خلکو په لباس باندې شارت نږدې کیږي، او پس لاغنه خپل عملیات ترسره کوي.
جنرال صاحب رادمنش، په کابل کې 14 زیات شوې دي، علت د افغان امنیتی ځواکونو بی غوری ده او کنه د طالبانو قوت؟
ټول هیواد کې زموږ عملیات په ډیر بریالۍ توګه باندې روانه ده، او موږ ډیر لاسراورنه لرو، مثلا په جانی خیل کې، په اومنه کې، په ګیرو کې، همدارنګه د هلمند په ترکندهار پورې، او په پساوند د غور ولایت کې آب کمری او مرغاب ولسوالیګان سي بادغیس پوری ارتباط لري. تاسې خبر یاست چې موږ په قلعه زال کې په کندوز ولایت کې، او همدارنګه په دغه لار کې سي د کندوز نه تر افتخار پوری غزول سوی دی، او د الچی پول، دا ټول هغه موافقیتونه دي سي دشمن ته د عصبیت وضعیت رامنځته کړی ده، او پرون او نن دغه سه مشکلات په کابل کې رامنځته شوی دي، دا ټول د طالبانو د عصبیت لیار نه ده سي. دوی په ټول جبهاتو کې په شاشه یا شکست خورلې.
جنرال صاحب رادمنش، مننه.
ژوند دې وسي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
امنیتی چارواکي تل دا خبره کوي چې امنیت هغه وخت ټینګېدلی شي چې خلک مرسته ورسره وکړي. خلک څنګه کومک کولی شي؟ د امنیت په اړه لوی راپور وروسته تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي او په همدې مسله باندې خپل نظر لموش او د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړي. زموږ ته ټلیفون شمیرې د 0999-203-1540 دا شمیره تکراروم 0999-203-1540 بل شمیره د 0900-822-1550 دا شمیره بیا تکراروم 0900-822-1550 لایو راپور وروسته تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. د کندوز سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې د تصفیه عملیاتو په دومه مرحله کې افغان ګډ ځواکونه وتوانېدل چې د کندوز قلایزال ولسوالي مرکز له وسلوالو طالبانو څخه بیرته ونیسي. چارواکي وایي چې لا هم په دې ولسوالي کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د دولتي ځواکونو تصفیوي عملیات وړاندې روان دي. په دې اړه له کندوز څخه ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندوز په قلایزال ولسوالۍ کې لا هم د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات دوام لري. د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دوه ورځې وړاندې د قلایزال ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف د افغان ځواکونو د 15 تندر په نوم د تصفیوي عملیاتو دوم پړاوې پیل کړی و چې په پایله کې د دغې ولسوالۍ مرکز د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه پاک شو. د قلایزال ولسوالۍ څه باندې یوه میاشت د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه. د افغانستان د مسله قواو د لوی درسیز مرستیال ستر جنرال مراد علي مراد وایي چې په دغه عملیات کې په لسګونو تنو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده. ښاغلی مراد په دې اړه داسې وویل: اوس مهال په قلایزال کې په کافي اندازه قوتونه موجود دي او دغه عملیات له کندوز څخه پیل شوی وو چې په نتیجه کې د قلایزال ولسوالۍ مرکز هم د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شو. د نوموړي په وینا چې دغه تصفیه عملیات به تر هغه دوام ولري څو چې د قلایزال ولسوالۍ همدارنګه د کندوز ولایت پورې اړوند سیمې د طالبانو له شتون څخه په بشپړه توګه نه وي تصفیه شوي. ښاغلی مراد زیاتوي چې په کندوز کې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د منځنۍ آسیا هیوادونو جنګیالي هم حضور لري. په ورته وخت کې د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس برید جنرال سید قربان موسوي وایي چې دغه عملیات د ملکي خلکو او د دولتي ځواکونو د مرګ ژوبله د مخنیوي په خاطر د یو منظم پلان له مخې ګام په ګام پر مخ ځي. ښاغلی موسوي زیاته کړه:
مرکز ولسوالۍ قلایزال، قماندانۍ امنیت، مدیریت امنیت،
د ولسوالۍ مرکز، د امنیت قومندانۍ ودانۍ، د ملي امنیت مدیریت، همدارنګه د ولسوالۍ مرکز شاوخوا کلي هم د طالبانو له موجودیت څخه. بلخوا د نوموړي ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د دغه جګړې له کبله ملکي خلک زیانمن شوي دي او ټول کرنیز کښتونه یې له منځه تللي دي او په سلګونه کورونه هم بې ځایه شوي دي. د دې ولسوالۍ د اختیپې سیمې یو تن اوسېدونکي ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
دا بمونه د شپې برای بیا دوه درې څلور بامې بیا زموږ په کور راغلي کړو. موږ تښتې کوم خوند بلسګل د مرسو غوایي پاتنس میږي پاتنس وي خلک پاتنس ګر پیرار سو لاړه ارچې ته لاړه بل خوا ته لاړه بلوستان ته لاړه. موږ ځای بیخي خراب خراب دی. موږ ګر سره داسې برای موږ څه چم وکړو؟
خو بیا د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه عملیات کې ملکي خلکو ته او دولتي ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. د یادولو وړ ده چې د کندوز د قلایزال ولسوالۍ په دوه برخو ویشل شوې ده: قلایزال او اختیپه، چې د ولسوالۍ مرکز او نور دولتي تاسیسات په اختیپې کې موقعیت لري. خو بیا د قلایزال سیمه څه باندې یو کال شوه چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. بل پلو زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی په قلایزال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو عملیات په شا تمبولی دی او زیاتوي چې په دې عملیات کې طالبانو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. خو بیا د کندوز سیمه ییز چارواکي د طالبانو دغه خبرې بې اساسه بولي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان ځواکونه د کندوز د قلایزال ولسوالۍ بازار ته ورننوتی دي او دا سیمه له وسلوالو طالبانو پاکه کړې ده. خو ویل کېږي چې د قلایزال ولسوالۍ ځینې لري پرتې سیمې لا هم د طالبانو په لاس کې دي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته د سکایپ له لارې هم زنګ ووهئ. زموږ د سکایپ پته ده راډیو ټکی ازادي، او تاسو کولی شئ چې د ټلیفون په شمیرو چې مخکې مې اعلان کړی تاسو ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. زموږ موضوع دا ده، ویل کېږي هغه وخت امنیت راتلی شي چې خلک مرسته ورسره وکړي. شمشاد زادران اشاره کوي چې یو اوریدونکی د ټلیفون په خطر سره دی. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې،
سلام سره. کدا سره کاروان کدا شوای چې حکومت
حکومت
بله د بل اوریزون کو نظر بم واخلو ستاسو مطلب دا و چې له حکومت خلق خوش نه دي ځکه امنیت ټینګ نه دی په اسکایپ کې یو اوریدون کې را سره بله مهرباني وکړئ آزادي راډیو بله بله تاسو په لائن کې یاستئ مهرباني وکړئ د دې اوریدونکو شخص
سلام علیکم
بله مهرباني آزادي راډیو ده آزادي راډیو یو ساعت خبري مجله
فقط غواړم زه عرض کوم چې هغه وخت تازه سم سول راتلای سي افغانستان کې چې رهبران زمنګ او سیاسيون زمنګ مشران زمنګ
بله ستاسو آواز سم نه اوریدل کیږي یو بل اوریدونکی برا واخلو بخښنه غواړم د سکایپ لارې اوریدونکی و چې ژغې سم نه اوریدل کیده بل اوریدونکی هم پلان کرا سره دی مهرباني وکړئ د آزادي راډیو یو ساعت خبري مجله بله تاسو پلان کیاس مهرباني مهرباني مننه د دې له خطر چې د ټلیفون لاین سم نه دی نو د نور اوریدونکو ټلیفونونه نشو راخیستلی او ازادي راډیو د ټلیفون شمیرې به په راتلونکو خبرونو کې هم تاسو ته اعلان کړو کله چې لاین سم بیا کول شو چې د ډیرو اوریدونکو نظر راوخلو او لاوریدونکو تل د هیله کوي چې په لنډو باندې د ټاکلې موضوع په اړه باندې له موږ سره معلومات شریک کړي څو ډیرو خلکو ته نوبت ورسي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
تمدا چې سبا په ویانا کې له مخدر موادو سره د مبارزې په اړه یو غونډه جوړه شي په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب له مخدر موادو سره د مبارزې د همغږي او پالیسي مرستیال جاوید احمد قائم برخه اخلي چې ازادي راډیو ته راغلی دی لده به د دې غونډې په اړه واورو
لکه څنګه چې خبر است مخدر توکو سره د مبارزې وزارت هر کال د مخدر توکو سروې کوي چې د ملل متحد په همکارۍ باندې او بعضن پیسې ماینل ایالات متحده ورته ورکوي نو هغه سروې چې کله نهایي شي د هغې اول کانفرنس په ویانا کې چې دا ټول سټیک هولډرز سره راټولېږي او د هغې ارقام او نتایج دا سره تر بحث لاندې نیسي چې تر هغې وروسته بیا موږ دا رسمن اعلانوو نو دغه کانفرنس هم دغه کانفرنس دی چې دغه سروې د دې نتایج تر بحث لاندې نیول کېږي
د کوم راپورونو له مخې چې ازادي راډیو په تیری وکال کې لرل دا غو له مخې په افغانستان کې مخدر مواد زیات شوی دی آیا تاسو به هم په دې کانفرنس کې هم دا خبره وړاندې کړئ چې په افغانستان کې د مخدر موادو اندازه زیات شوی
فرق کوي چې کوم وخت نه یادو چې زیات شوی نسبت پروس کال ته هول لکه زیات شوی دی اما دا د سینو دی چې څنګه موږ په تیر لاسو کالو کې بعضی کالونو داسې درلود چې ډیر زیاتو ترند عمومي ډیر زیات خاتمه نه تللی بعضی ولایتو کې حتی کم شوی دی په بعضی محدود ولایتو کې زیات شوی دی چې عمومي ارقام به سبا ته تاسو بل سبا څخه موږ رسمن اعلان کو اما نسبت پروس کال ته لکه څه تفاوت کړی دی اما په ټول افغانستان کې نه مشخص صحیح دی بازي
تاسو نړیوالو ته په دې برخه کې مشخص څل لري چې د ځان دفاع کې چې ولې مخدر مواد ترتیب کول زیات شي
بازي خبره د وغټ دلایل هم دغه یو د نام نیو چې بازولاتو کې دا او بل د مبارزې د پاره د امکاناتو نشټون چې موږ د سکال په سر کې هم دوی ته ویل چې دا څومره پیسې چې مصرفيږي د دې مبارزې کې څومره چې دخلي دی په دې کې دا حسن مقایسه کیږي نه نو غیر حاضر دا د شروع نه موږ ورته ویل او وسم دغه دلیل دی چې ک په دغه مبارزې کې پیسې کمی شي چې کمې شي هم دي تیر دوه کال رئیس او دا روانوي بدبختانه مونږ به د شهید شوه نورم ډیریه
څه هیله لري چې په دې کانفرنس کې چېرته تاسو دا دلایل وړاندې کړي دا به نړیوالو ته د قناعت وړ وي چې له افغانستان سره د مخدر موادو د مبارزې په برخه کې نورې مرستې وکړي؟
تر هغه ځای چې موږ خبرې سره کړي هو اته مجلسونه مخکې ته دلته راسه مجلسونه نیولي وو، دوی هم په دې فکر شوي چې باید مرسته لږ ډېره کړي او توقع لرو چې راتلونکي کلو کې به مرستې هم منظمې هم به یو څه ډېرې وي.
د مخدر موادو د مبارزې د وزارت د پالیسۍ او هماهنګۍ د چارو مرستیال مننه چې تاسو راغلي او مننه لدی چې ازادي رډو ته راغلي. ازادي رډو په منځنۍ سپه دوه لس پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي رډو پر روانه خبرونه کې وړاندې د کابل امبولانس له رئیس سره شغیدلی او امبولانسونه څنګه په د چاودنو په محل او په نورو مواردو کې مرسته کوي په دې اړه بیا تفصیل درکړو. خو لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
د افغانستان دفاع وزارت نوی شمیرې شي چې د دغه وزارت مخته د تیر ورځې په حملو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی. په دې پیښه کې د ټپیانو شمیر تر 10 ښودل شوی دی. په کابل کې د پاملرنې مرستندوی موسسې پر یو میلمستون نننۍ حمله د دغه ادارې چارواکي اندېښمن کړي دي. د خوست سیمیز چارواکي وایي چې په سپیرې ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 50 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په اقتصادي برخه کې د ایران د جمهور رئیس ځنګړی استازی وایي هیواد یې لیوالتیا لري چې افغانستان سره خپل سوداګریز اړیکې پراخې کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف د درناوي لپاره د هغه پلرني ټاټوبي سمرقند ته ولاړ. یو لوړپوړی امریکایي چارواکي ویلي چې ازبکستان غواړي له متحده ایالاتو سره خپل اړیکې ثابت وساتي. د اوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو وایي د هیواد په ختیځ کې د روسیې د اشغال په وړاندې جګړه ورته ورځ تر بلې سخته سوې ده. او هغه یوازینی میرمن چې په تاجکستان کې د اسلامي نهضت منسوي ګوند د لوړپوړو چارواکو سره یو ځای بندي وه خوشی سوې ده. اوسم له نجيبه زمان څخه د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه اورو.
سلام تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د سکوهنې ټاکنیزې سیالۍ سبا له غرمې مخکې د کابل د بدني روزنې په جمنازیوم کې پیل سي. د کابل د سکوهنې د فدراسیون غړي او د ازادي جوانان ټیم روزونکي ضیاءالدین نظامی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ د اوو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي او هدف یې د سکوهنې ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. شغلی نظامی وایي چې دغه سیالي به تر 5 ورځې دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې دوی به په دې ونه توانیږي چې د فوټبال 14 ولسم او 19 ملي ټیمونه په سپروتو کپ سیالیو کې د ګډون لپاره چې د سپتمبر په 14 په هند کې جوړیږي واستوي. د دغه فدراسیون سکرتر جنرال سید علي آغازاده نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی تر اوسه نه دي توانیدلي چې لوبغاړو ته پاسپورتونه واخلي.
تر اوسه شاوخوا 4 میاشتې کېږي چې هڅه کوو د دغه ټیم لپاره پاسپورت واخلو، خو تر اوسه نه د دولتي پاسپورت او نه هم د شخصي پاسپورت په اخیستلو بریالي شوي.
د شغلي آغازاده په خبره له 2 کلونو راهیسې سی د افغانستان د فوټبال فدراسیون ته د بودیجې د نور کولو له عمله دوی په دې نه دي توانیدلي چې خپل یو شمیر پروګرامونه عملي کړي. ټاکل شوی چې د روانې اونۍ د پنځشنبه په ورځ په هرات کې د ځوانانو د والیبال د ټیمونو ترمنځ سیالي پیل شي. د افغانستان د والیبال د فدراسیون رئیس یونس پوپلزین نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي به د هرات ولایت د اتو ټیمونو په ګډون د امید په جمنازیوم کې جوړ شي. دی وایي په پام کې ده چې د پنځشنبه په ورځ د ځوانانو د والیبال سیالي په هرات کې وسی. د دې سیالي هدف د دغه ولایت والیبال ټیم ته د غوره لوبغاړو ټاکلو او همدارنګه د لوبغاړو هڅول دي. شاغلی پوپلزی وایي تر دې وروسته به په تخار ولایت کې هم د شمال ختیځ زون د ځوانانو د ټیمونو ترمنځ د والیبال سیالي جوړ شي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د خبرونه په دوام په کابل کې د امبولانس له یو مسول سره شخیدلی یو
په هر واقع کې یو امبولانس وشي کولای چې درې ماجوهین ته خدمتونه وکړي.
ایرانی چارواکي لمن دي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو نوی پارک جوړی شي.
موټرو پارکینګ دا د لامبو هاوس دا پکې آیسکریم خانه او کنټین دی پکې همدارنګه د لوبو څلین سامان نزی او د تشنابونو دا ساینې چې پارک داخل کې جوړیږي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه هم وړاندېلول. د کابل امبولانس مسولان وایي چې دوی په انتحاري حملو او وسلوالو بریدونو کې یوازې د ملکیانو لپاره خدمتونه وړاندې کوي. د کابل امبولانس رئیس ډاکټر محمد سالم عاصم نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ د دفاع وزارت مخیره لپاره پسې دوو انتحاري حملو څخه هم شاوخوا دیرش وژل شوي او ټپیان روغتونونو ته انتقال کړي دي. له ښاغلي عاصم سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ترې د کابل امبولانس خدمتونو په اړه پوښتنه کړې.
مونږ فعالیتون چې ده سلولوی ساته ده او رایگان ده. مونږ په کابل کې شپږ سایت لرو او همدا شپږ سایت سلور ساته خدمات لري. زمونږ امبولانسونه چې ده د اولیه کومکونه تجهیزات لرو، یوه ډاکټر او یوه ډریور مونږ سره په امبولانس کې ده او په هر واقع کې یوه امبولانس وشي کولای چې درې مجروحین ته خدمتونه وکړي.
بله، په دغه انتحاري حملې چې په کابل کې کیږي مثلا نور وسلوالې نښتې کیږي، په دې کې هم کابل امبولانس مسؤلین مرسته کوي د ټپیانو د وژل شو په انتقال کې که څنګه؟
د کابل امبولانس هدف دا ده چې زمون خدمتونه په ملکی خلکو سره د په ملکی اشخاصو کې مون خدمت کوو. د پری هسپیټل الکیار کې ملکی اشخاصونه مون خدمت کوو او اردوی ملی او پولیس ملی دی د خپل امبولانسونه لري.
د پرون دوه انتحاري عملی وشوي د دفاع وزارت مخې ته ډاکټر صاحب بیګه په شارینو کې وسلواله نښته وه، یوه انتحاري عمله هم وه. په دې برخه کې د کابل امبولانس فعالیت څه و؟
د امبولانسونو خدمتونو د خو د دې په همدا واقع کې ښه رول د دې رول خو خو یو شمېر زخمی کسان او میتونه په حاجل ابن سینا کې جمهوریت هاسپیټل کې او وزیر اکبر خان هاسپیټل کې تقریبا دیرش او دوه درې دیرش زخمی کسان چې ملکی وو په همدا شفاخانو کې ریفر کړی وو.
پرون د ورځې او کنه د بیګا د شپې د حادثې ډاکټر صاحب
د شپې حادثې خو په همدغه وزارت داخلي مخ کې وو خو زمونږ امبولانسونه تیار وو خو په زمونږ امبولانسونه د مریض نه دی اخیستلې په دغه واقع کې. په دې خاطر چې دلته کې ملکی کسانه وو، صرف د واقع په نظامي اشخاصانو کې وو.
د کابل د امبولانس د رئیس ډاکټر محمد عاصم سالم عاصم څرګندونې مو اورېدې.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل کنزیمای زور است یا بیس به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت نیوه کلو هم جنگ و جده دارن.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگه.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
ایران د خپلو پانګوالو او صنعتکارانو غوښتي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي اکبر ترکان د ایران او افغانستان د څلورم ګډ نندارتون د پرانستو غونډې ته نن په کابل کې وویل چې له دې کار پرته د افغانستان او ایران تجارتي اړیکې پایداره نه دي. افغان حکومت وایي چې د پانګونې لپاره یې ښه سهولتونه رامنځته کړي دي او د ایراني سوداګرو پانګونه کولی شي چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ ترمنځ توازن رامنځته کړي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
د پاکستان سره د سوداګرۍ ستونزو تر پراخېدلو وروسته ایران ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې د ودې ترڅنګ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا لري. د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي اکبر ترکان په کابل کې د ایران او افغانستان د څلورم ګډ نندارتون پرانیست غونډې ته وویل چې هیواد یې د افغانستان د صنعتي کېدو په برخه کې مرسته کوي. ښاغلي ترکان په ایراني صنعتکارانو غږ وکړ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
ما به عنوان همسایه کمک بکنیم در صنعتی کردن
موږ باید د ګاونډي په حیث د افغانستان د صنعتي کېدو سره مرسته وکړو. زه له همدې ځای ایراني صنعتکارانو ته بلنه ورکوم چې زموږ د راتلونکي اړیکو لپاره په دې موضوع فکر وکړي. زه دوی را بولم چې د افغاني سوداګرو سره ګډ کار وکړي او د صنعت په لوري ولاړ شي. زموږ دا کار تل پاتې کېږي.
د ایران او افغانستان د سوداګرۍ خونه او صنعتکارانو څلورم ګډ نندارتون د سه شنبه پر ورځ په کابل کې پرانستل شو چې د څلورو ورځو لپاره به د مینوالو پر مخ خلاص وي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د پاکستان سره د اقتصادي کړکیچنو اړیکو وروسته یې هیواد ته ایراني صادرات ډېر شوي او دمګړۍ دغه هیواد سره د نږدې دوه میلیارد ډالرو سوداګریزه راکړه ورکړه لري. چارواکي که څه هم د ایران سره د سوداګرۍ په برخه کې د غټو ستونزو یادونه نه کوي، خو وایي چې نه توازن کولی شي هر وخت د دواړو هیوادونو سوداګرۍ اغېزمنه کړي. د افغانستان اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وایي چې هیواد د ګاونډیو هیوادونو د پانګولو لپاره تر بل هر وخت ډیر چمتو دی او ښه سهولتونه یې ورته رامنځته کړي دي.
که ګټې او ګډ کارونه ډیر وي، زموږ اړیکې ښه دوام پیدا کوي. موږ به بېله شکه اړتیا لرو چې په دې حساسو شرایطو کې ایران د افغانستان تر څنګ وي او د افغانستان په اقتصادي پراختیا کې مرسته وکړي.
ښاغلی مراد وایي چې د صنعتي فابریکو ترڅنګ د قانونو په برخه کې د ایراني سوداګرو پانګونه د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه اقتصادي زمینې برابرولی شي. د اقتصادي چارو کارپوهان که څه هم اوسني وضعیت ته په کتو بهرنۍ پانګونه سخته بولي، خو وایي چې په داسې حال کې چې د بل ګاونډي پاکستان سره د افغانستان اړیکې ښې نه دي، ایران د خپل مارکیټ پیدا کولو لپاره ډېر څه کولی شي. د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازی بیا وایي چې دا کار د دوامداره اړیکو لپاره ضروري دی او امنیتي ګواښونه یې باید مخه ډب نه کړي.
ایران وایي چې په افغانستان کې پانګونې ته لیواله دی. بیا هم اقتصاد پورې مربوط یو مطلب راخلو. البته د ازادي راډیو په روان یو ساعت خبري مجله کې به دا مطلب هم واورئ چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د کم عمره ځوانانو د واده کولو د مخنیوي لپاره د عمل ملي پلان جوړ کړی او په 500 کلونو کې عملي کیږي. خو اوس به پکتیا ته مخه کړو. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د نږدې 2.5 میلیون افغانیو په لګښت د یو تفریح پارک د جوړېدو چارې پیل شوې. له ګردیز څخه ازادي راډیو خبریال داود تپن راپور لري.
دا پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د نوي تفریحي پارک جوړېدل بنسټ ډبره کېښودل شو او د ولایتي چارواکو له لوري ژمنه وشوه چې دغه پارک د بشپړېدو چارې به په لسو میاشتو کې سرته رسیږي. د دغه پارک د پرانیستې په مراسمو کې د پکتیا والي نصرت الله ارسلا او ګردیز ښاروال ترڅنګ قومي مخورو ولایتي شورا غړي او ځوانانو برخه اخیستې وه. د بنسټ ډبرې ښودلو پر مهال د پکتیا والي نصرت الله ارسلا وویل چې په ګردیز کې د منظمو پارکونو نشتوالي له امله د دغه پارک جوړېدو لپاره اقدام وکړ او خپل به د جوړېدو له چارو څارنه کوي.
ګردیز په خار کې د تیری باغ په نوي شهر کې د یو تفریحي پارک څنګه ته تاب من کې خو د ګردیز په خار کې تقریبا یو دوه پارک لري، منظم او مجهز پارک. او ان شاء الله دا پارک به هم منظم وي او هم به مجهز وي او به نږدې نه خپل تعقیب وکړي.
نوموړي دا موبایل چې په پکتیا کې به د نورو پارکونو د جوړېدو لپاره زمینه برابرې کړي او هڅه به وکړي چې ډېر ژر د ځوانانو د سالمو بوختیاو او تفریح لپاره نوي تفریحي ځایونه جوړ کړي. د ګردیز ښاروال اسمت الله خالد د پارک جوړېدو او لګښت ورکولو په اړه څرګنده کړه چې د دغه پارک ټول لګښت د ښاروالۍ له بودیجې څخه ورکول کیږي.
تقریبا دغه پارک په سکم داسې رمځک کې جوړېږي. د مجموعي قیمت څه ده؟ 1,900,000 افغانۍ ټاکل شوی. ټولې پیسې د ښاروالۍ له بودیجې نه ورکول کیږي. تقریبا په لسو میاشتو کې جوړېږي او په پارک کې تقریبا اووه مختلفې دوایدو سرچینې دي، چې هغه د موټرو پارکینګ ده، د لامبو هاوس ده، پکې نور د آیسکریم خانه او کنټین دی، پکې همدارنګه د لوبو سوزنې سامان نه دي او د تشنابونه دا شیان چې د پارک داخل کې جوړېږي. د څنګه کې پارک شنه ساحه او چمن پکې جوړېږي، چې دغه کوم خاور تاسو وسوینې د خاور ټوله چې کیږي دلته به نوې زراعتي خاور راوړل کیږي او تقریبا اته جربه په شاوخوا کې یوازې دلته چمن کرل کیږي. نور پیاده روونه دي پکې شنه بوټي او ونې ګلان او جنتي ګلان ورکرل کیږي.
نوموړي ویل ښاروالي په پلان کې لري چې د ګردیز ښار په اړوندو سیمو کې د مناسبو ځایونو په پیدا کولو سره تفریحي پارکونو شمیر زیات کړي. پخوا تر دې په ګردیز ښار کې یو تفریحي پارک موجود و چې د ځوانانو لپاره یې بسنه نه کوله او په هغو معیارونو چې د تفریح لپاره باید پارک اسانتیاوې ولري نه و برابر.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
زهرا محب له زابله پر استولې سمس کې لیکي د فساد پر ضد مبارزه هم سیاسي شوې ده، نو دا کار شاید ترسره نشي. زکریا محب له زابله لیکي حکومت د سولې خبرې ګړندۍ کړي تر څو به هر ورځ د انفجار او انتحار خبرونه اورو. احمد ولی خپلواک له لشکرګاه څخه لیکي البته د پراستولې څو سر په سر سمسون راستولې ده او په ټولو کې د هلمند امنیتي وضعیت ته اندېښنه شولې ده. حامد مومن له لوګر لیکي له امنیتي ځواکونو مننه کوو چې په کابل کې برید کوونکي ووژل او حمله یې شنډه کړه. اقرا عثماني له زابل لیکي بهرني هیوادونه هر وخت له افغانستان سره د کشتي وسایلو مرسته کوي، بیا هم څرنګه په کابل او نورو ښارونو کې چاودنې کیږي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په کابل کې نننۍ ځانمرګي برید یو وحشیانه برید و او دی تور پوری کوي چې دا حمله د پاکستان د استخباراتو لخوا ترسره شوې ده. محمد صادق له کندهار لیکي په دولت کې اداري فساد دی ځکه خلک له دولت سره همکاري نه کوي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. په فرا ولایت کې نوی تعلیمي کال پرون پیل شو. د فرا ولایتي چارواکي وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د ښوونې او روزنې په وړاندې ستونزې کمې دي او هیله لري چې ښه کال ولري. د دغه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د تړلیو ښوونځیو د خلاصېدو لپاره یې هم هڅې پیل کړې دي. فرا یو ګرمسیر ولایت دی او ښوونیز کال یې د سنبلې میاشتې په 15مه پیل شي. احمد شاه فطرت له فرا له نور تفصیل سره.
د فرا ولایت د پوهنې ریاست لخوا نن د نوي ښوونیز کال د پیل زنګ په مراسمو کې وژغول شو. د فرا ولایت د پوهنې ریاست مسؤل وایي سږکال یې د زده کوونکو د جذب اندازه په دغه ولایت کې زیاته کړې ده. د دغه ریاست رئیس محمد صابر فاروقي وایي سږکال دوی د 60,000 شاګردانو د جذب لپاره هدف ټاکلی دی او کورنۍ باید په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د پوهنې رئیس په خبره په فرا ولایت کابو 300 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانستې دي.
مجموعا در حدود 150,000 شاګرد با مکاتب
په فرا ولایت کې په ټولیز ډول کابو 150,000 تنه په ښوونځیو کې په لوست بوخت دي او سږکال موږ هدف لوړ یعنی 60,000 تنه ټاکلی چې باید په نوي تعلیمي کال کې دغه هدف ته موږ ورسیږو. په همدې حال کې هغه زده کوونکي چې نن وروسته تر رخصتیو ښوونځیو ته راغلي هم خوښ دي. دوی وایي نور باید دغه فرهنګ ختم شي چې ځینې زده کوونکي د ښوونځي د پیل سره کابو یو میاشت غیر حاضري کوي. دوی د اړوندو چارواکو څخه غواړي چې په دې برخه کې د جدي پام وکړي.
اسم من منصور است، فرزند محمد نی، متعلم صنف 11 لیسه شیخ ابو نصر فرای. خب از اینکه مکتبا برای شروع شده بسیار خوشحال هستیم و ما تنها خواهشی که از استادای محترم خود داره می است که تنها در ما این فرهنگی که شاگردا به چند روز نخست مکتب را به رخصتی در میکنن ایرا به از بین شاگردای صنف مکتب اینا را به گم کنه و
په فراولت کې په داسې حال کې نوی تعلیمي کال پیلېږي چې اوس هم کابو دېرش بابه ښوونځي دغه ولایت په نام ولسوالیو کې تړلی دي. خو د فرا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دغه ښوونځیو د خلاصولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. د فرا ولایت د پوهنې رئیس محمد صابر فاروقي وایي چې کابو 8 ښوونځي په دې وروستیو کې د قومي مشرانو په کومک سره دغه ولایت په ګلستان او پشتکو ولسوالیو کې خلاص کړي او هڅه کوي چې دا شمېره زیاته کړي.
سال خوشبختانه در حدود 8 مکتب ما
سشکال شزیره هم درو او هغه داسې سشکال اته تللي مکتبونه خلاص شوي دي او هیله من ده چې ټول ښوونځي بیرته خلاص شي. که څه هم شاید ستونزمن کار ولرو خو سشکال د نورو کلونو په پرتله اکثره ستونزې حل شوي. فقط یوازې د کتاب د کمبود ستونزه اوس هم پرته ده. په فراه ولایت کې ټولټال 360 بابه ښوونځي شته چې کابو 150,000 تنه زده کوونکي پکې لوست کوي. که څه هم نامنی په دغه ولایت کې د پوهنې په وړاندې لوی خنډ دی خو د دولت وسوال مخالفانو بیا ژمنه کړې چې دوی په ښوونځیو غرض نه کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د کم عمر ځوانانو د واده کولو د مخنیوي لپاره د عمل ملي پلان جوړ کړي او په 50 کلونو کې عملی کیږي. د دغه وزارت د ځوانانو معین کمال سادات د دوشنبه پروس په کابل کې وی غونډې ته وویل چې په کم عمر کې واده نه اسلام او نه قانون مني، نو دوی هم د مخنیوي لپاره لاس په کار شوي دي. اخو د ملګرو ملتونو د وګړو بنسټ یو ان اف پی ای استازي وویل چې په افغانستان کې کم عمر ودونه یو دود دی چې له عمله تراتلس کلونو کم عمره میندې مري او د دغه کار دوام به ثبات له منځه یوسي. صفی الله سانکزی په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د خلکو د پوهې زیاتول، د مقررو جوړول، د قانون تعدیل او د حکومتي ادارو د مسؤلیتونو روښانه کول هغه مسایل دي چې د کم عمره ودونو د مخنیوي لپاره د عمل په ملي پلان کې راغلي دي. د وزارت د ځوانانو چارو معین کمال سادات وویل چې له وخت مخکې ودونه باید د دې لپاره بند شي چې د ډیرو افغان میرمنو ژوند ته د پای ټکی ایښی دی.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت په دې اړه له قومي مشرانو سره، دینی علماو، د ځوانانو له ټولنو، ژورنالیستانو، میډیا، له نورو اړخونو سره په دې کار کوي چې څنګه مونږ دغه غیر اسلامي، غیر قانوني پدیدې ته د پای ټکی کېږدو، ایوا سلیمه قوي مناسبه جامعه رامنځته کو.
د ښځو چارو وزارت هم د کم عمر ودونو د مخنیوي لپاره د هرې حسې په ملاتړ سره وایي چې ملګرو ملتونو سازمان افغانستان په هغه لیست کې په یو څلوېښتم مقام راوستي چې څه باندې 30% ښځې له وخت مخکې واده شوې دي. د بشري حقوقو خپل کمیسیون د معلوماتو له مخې له 80% تر 80% نجونې په زور له وخت مخکې واده شوې دي. کار د هغوی د پرمختګ، تعلیم او آرام ژوند مخه نیولې. اخو د ملګرو ملتونو د وګړو بنسټ یو ان اف پی ای استازي وایي چې 60% افغان میرمنې د وخت مخکې وادونو له عمله مړې شوې او اوس هم 60% نجونې له 13 کلنۍ مخکې واده کیږي. د سازمان استازي وینیت شرما د دوشمه پرس په کابل کې د کم عمر وادونو په اړه د اندېښنې په خودل سره وویل د بشري حقوقو د نړیوالو اصولو له مخې وادونه باید د دواړو لوري په موافقه وشي، خو په افغانستان کې دا مسله هیڅ نه رعایت کیږي.
د افغانستان ملټیپل انډیکیټر کلستر سروي
شرما وویل په افغانستان کې د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ د شوی سرویګانو لمخې 15% خزل له 15 کلنۍ مخکې واده شوی، 40% له 13 کلنۍ مخکې واده شوی. دا مسله یعنی له وخت مخکې وادونه د ماشومانو د ماشومتوب ختموي او هغوی د تعلیم او روغتیا له حقوقو او خدماتو بې برخې کوي. د ملګرو ملتونو د وګړو بنسټ چې د کم عمر وادونو د مخنیوي د طرحې تمویل په غاړه لري وایي وادونه باید په ټول افغانستان کې ثبت شي څو د جبري او کم عمر دونو مخاونیسی. اخو په ولسی جرګه کې د خزو چارو د کمیسیون مشر فوزیه کوفی وی کم عمر وادونه یو ټولنیز دود دی او باید په لمنځوړلو کې دینی عالمان لاس په کار شي او د اسلامي شریعت په اساس د دې کار په اړه د خلکو ذهنونه روښانه کړي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دا سدی رادیو د یو سات خبری مجلې ورستیو ته نشدې شوی و، خو د دې خبری مجلې په ورستیو کې یو نړیواله مسله راخلو چې د ناندرو مسله د پیو ډول. فلیپینیان وای دوی غواړي چې له امریکا سره رامنځته شوی اختلافات هوار کړي. د سیشن بی پورز د فلیپین نوی ولسمشر رودریګو دا تیرت د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپکه یاد کړ. تر دې خبرې وروسته واشنگتن د دواړو هیوادو د ولسمشرانو غونډه لغوه کړه. د دغو دوو متحدو هیوادونو اړیکو په لاوس کې د ختیځ او جنوب ختیځ آسیا د هیوادو د مشرانو پر غونډې سیوری غوړولی دی. له دوو میاشتو راهیسې چې رودریګو د فلیپین ولسمشر شوی دی، په دغه هیواد کې له مخدر موادو سره د مبارزې په ترڅ کې 2400 کسان وژل شوي دي. د دوشنبه په ورځ ویل دا د اوباما لپاره هیڅ مناسبه نه ده چې په داسې حال کې ووایي چې په دوه اړخیزه غونډه کې به په فلیپین کې د بشري حقونو مسله راپورته کړم. د فلیپین ولسمشر بیا د امریکا ولسمشر په سپکه یاد کړ. کله چې واشنگتن نن د اوباما او رودریګو ترمنځ غونډه کنسل کړه، فلیپین د یو پر ځای دوه بیان خپاره کړل او په هغو کې د غونډې پر لغوه کېدو خوښي څرګنده کړه او د دواړو هیوادو ترمنځ پر دایمي همکاري ټینګار وکړ. سپینې ماڼۍ مخکې ویلي وو چې ولسمشر باراک اوباما به په فلیپین کې د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې د خپلو اندیشنو له څرګندولو پښان شي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې کله به د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د فلیپین ولسمشر بل غونډه کوي او بیا به په خپلو منځو کې خبرې سره کوي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اثر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اثر.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار تر او بجو پوری خبرونه لري. اواز د رادیو د سهار لوو د ماشام تر او بجو پوری په منځني سپدول شپښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د اواز رادیو د یو ساعت خبري مجلې روسیو تر رسیدلې. په دې یو ساعت خبري مجله کې مو مهم موضوعات دا و چې د کابل په شهر نو سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیاتو شاوخوا یو له ساعت دوام وکړ. افغان چارواکي وای په دې برید کې چې تیر شپه پیل شوی و درې وسلوال وژل شوي دي. د کندوز سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې افغان ځواکونه د تصفیوي عملیاتو په دومه مرحله کې توانېدلی دي چې د کندوز د قلایزال ولسوالي مرکز ونیسي. افغان ځواکونه ژمنه کوي چې دا عملیات به نور هم دوام وکړي او د قلایزال ولسوالي لري پرتې سیمې لا هم د طالبانو په لاس کې دي. تمه ده چې سبا په ویانا کې له مخدر موادو سره د مبارزې په اړه یوه غونډه جوړه شي او دې غونډې ته به افغانستان خپل کلنی راپور وړاندې کوي. او ایران له خپلو پانګوالو او صنعتکارانو غوښتي دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. دا ساجی رادیو د یو ساعت خبري مجله همدلته سر ته رسیږي. شمشاد زدران په ورستیو کې تاسو ته یو سندره د هارون باچا په ژغ انتخاب کړی ده. له همدې سندرې سره د خبري مجله سر ته رسیږي. په پوره ساعت خبرونه لرو. زه هم چې بر له تاسو څخه اجازه غواړم.
دردن تیری گی او بے دلدار تیری تاجوند لزہرو تک خوبی خمان تیری دردن تیری کے دلداران تیرے آشوند لہروں تک انتظارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری لاجوند لزہرو دک تیریگی زیرا زیرے کمین کاروانو تیریگی زیرا زیرے لخکارے او دبل تم پپ دلا رن تیری گی بے دردن تیری گی بے دل دارن تیرے گی اجوند لہرو